رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا دی د امریکا راغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه.
نن پنجشنبه ده، د 1409 کال د میزان د میاشتې 12مه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 14مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې عاشق الله رحیمزویه تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امریکا د کامیابۍ لپاره لار پرانستې ده او په دغه برخه کې یې ډیره همکاري کړې ده. ښاغلی قریشي د خبرې پرون د چهارشنبې په ورځ دلته په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړه دی. قریشي وویل اسلام آباد په افغانستان کې پر روان جنگ کې یوازې دانه چې د امریکایانو لپاره یې میلیونونه ډالر سپما کړي دي، بلکې د امریکا د بری لپاره یې لاره هم پرانستې ده. ښاغلی قریشي وویل دا خبره عادلانه ده چې د افغانستان د کمزوري حکومت، فساد او په حکومت کې درنه په اختلافاتو باندې پاکستان ګرام وبلل شي. ښاغلی قریشي وویل پاکستان باید ګرام ونه بلل شي. هغه وویل پاکستان د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او زیاته کړه چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، هغوی تصمیم نیسي او موږ یې درناوی کوو. ښاغلی قریشي همدارنګه وویل چې پاکستان غواړي طالبان د سولې خبرو ته راشي او زیاته کړه چې پاکستان باید له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې طالبان د سولې خبرې وکړي. قریشي وویل د افغانستان سول او ثبات د پاکستان په ګټه ده او په خبره یې که افغان ماشومان ناامن وي، د پاکستان ماشومان به هم په امن کې پاتې نشي. ایران د ملګرو ملتونو د نړیوال عدالت په محکمه کې په امریکا تور لګولی دی چې واشنگټن د ایران سره د انډیوالۍ د تړون نه چې په 1955 کال کې یې دواړو هیوادونو کړی وه سرغړونه کړې ده. دغه محکمه د امریکا نه غوښتي وه چې په ایران د یو څه اندازه اقتصادي بندیزونه کم کړي، خو د امریکا د دې غوښتنې په ځواب کې د ایران سره د ملګرتیا د تړون فسخه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې ایران زخت زیات وخت کېږي چې په دې تړون عمل نه ده کړی او په کار وه چې امریکا ډېر پخوا ترې وتلې وه. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
د دغه موافقې نه په یو اړخیز ډول د امریکا د وتلو نه دا څرګندېږي چې د تهران او د واشنگټن ترمنځ تشنج څومره زیات شوی. د امریکا د ملي امنیت مشاور جان بولټن ویلي دي چې د امریکا پالیسي په ایران کې د رژیم بدلون نه، بلکې د دې توقع لري چې تهران باید په خپل سلوک کې فوق العاده تغییر راولي. هغه وایي
Our dispute is with the Ayatollahs who have taken Iran from a respected position.
زمونږ اختلاف د آیت الله غانو سره د ایران د ریچ د احترام وړ وو، اوس په نړیوال ټولنې کې په یو نړیواله دولت بدل کړی دی. مونږ د ایران د خلکو سره هیڅ اختلاف نه لرو. ایران د ملګرو ملتونو محکمې ته د واشنگټن د هغو اقداماتو په باب شکایت کړی وو چې امریکا هغه بندیزونه چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اساس لرې کړی شوي وو بیرته په ایران لګولی دي، او دا د ایران او د امریکا ترمنځ د اقتصادي اړیکو په باب د 1955 کال د موافقې نه سر غړونه ده.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوري. ایران همدارنګه په سعودي عربستان او روسیې تور لګولی دی چې د خامو تیلو د تولید په هکله یې د اوپک د تړونه سرغړونې کړې دي. ایران وایي دغه دوه هیوادونه به دومره تیل تولید نشي کړی چې د نړۍ په بازارونو کې د ایران د تیلو ځای ونیسي. امریکا بل میاشت په ایران اقتصادي بندیزونه لګوي چې هدف یې د دې هیواد د تیلو صادرات صفر ته راټیټول دي. امریکا د سعودي عربستان، روسیې او د اوپک د نورو غړو هیوادونو نه غوښتي دي چې د خامو تیلو تولیدات دې نور هم زیات کړي چې د ایران د تیلو د صادراتو ځای ونیسي. د رویټرز خبري اجانس په راپور کې ویل شوی دی چې روسیې او سعودي عربستان تیره میاشت په پټه تړون کړی و چې د تیلو تولید زیات کړي او د نړۍ په بازارونو کې د تیلو قیمت لوړېدو ته پرېنږدي. پاکستان خپل یو تبا چې د قتل تور پیدا یې برتانیې ته سپارلی. پاکستان یو کس برتانیې ته سپارلی چې 14 کاله پخوا یې په برتانیې کې یو کور ته ور اچولی و او د همدې کورنۍ 8 تنه پکې وژل شوي ول. پاکستانی پولیسو دغه کس چې شاهد محمد نومیږي په 2015 کال کې د راولپنډۍ په ښار کې نیولی و. د برتانیې د یارک شایر پولیسو په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستانی او برتانیوي پولیسو دغه شخص په ګډو عملیاتو کې نیولی. هغه پورا 14 کال په پاکستان کې پټ وو او پولیس ورپسې ګرځیدل. د روسي جمهور رئیس وایي د سوریې د ادلی په ولایت کې د هیڅ پراخ نظامی عملیات پلان نشته. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبه پر ورځ وویل چې د ادلی په ولایت کې د غیر نظامی سیمې جوړېدو ګټور کار و. د غیر نظامی سیمې تر هغه روسي او ترکیې په ګډه جوړه کړې وه. د روسي جمهور رئیس وویل زه په پوره یقین ویلی شم چې خپل اهداف به ترلاسه کړو. او وروستی خبر دا چې پولیسو په امریکا کې یو شخص په دې تور نیولی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د دفاع وزارت یې په مشکوکو موادو ککړ لیکونه لیږلي ول. د سیمې او نړۍ د خبرنامو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د پنجشنبه په ورځ د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې د ولسی جرګې د روانو انتخاباتو په ورځ د بایومیټریک ټکنالوژي څخه د کار اخیستلو د خپلو مامورینو د روزنې چارې پیلوي. کمیسون وایي تر اوسه شاوخوا 14,000 دستګاوي دغه کمیسون ته سپارل سوي دي رسیدلي دي. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ده.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې د شاوخوا 24,000 بایومیټریک دستګاو له ډلې چې دا کمیسون ورته د ټاکنو په ورځ د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ په برخه کې اړتیا لري، د چهارشنبې تر ورځې دغه کمیسون ته 12,200 پای رسیدلي او تمه ده چې پاتې نورې به په یوه یا دوه ورځو کې کمیسون ته وسپارل شي. د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسون منشي او وینسیت حفیظ الله هاشمي نن خبریالانو ته وویل چې تر پاتې شتمه د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو لپاره د کمیسون د 250 کارکوونکو د روزنې چارې بشپړې شوې او ټاکل شوي چې د پنجشنبه په ورځ به د ولایتونو په مرکزونو کې هم د بایومیټریک ټکنالوژۍ سره د کمیسون د مامورینو د بلدېدو لپاره روزنیز ورکشاپونه پرانیستل شي.
موږ سره وعده شوی چې د 12 تاریخ سبا پورې به دا مواد کابل ته رسیږي. زه هیله منم چې دا ورسیږي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه که کمیسون وایي چې په پام کې لري چې تل پاتې شتمه د ولسی جرګې د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه په یو زره محلونو کې کار واخلي. دغه کمیسون د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره افغان حکومت ته د بایومیټریک د 24,000 پایو د اخیستو وړاندیز کړی. د ټاکنو سار یو شمېر ادارې دا ګڼي چې د ټاکنو ورځې ته په پاتې کمو ورځو کې به دا د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته دا ډېره ګرانه وي چې د بایومیټریک دستګاوي د افغانستان ټولو ولایتونو ته ورسول شي. د ټاکنو خپلواک کمیسون هم وایي چې د افغانستان شاوخوا 300 ولسوالۍ له ډلې د کمیسون څلور اویا ولسوالۍ ته د ځمکې له لارې ټاکنیز حساس مواد نشي استولی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایي چې چیرې په ټاکلې موده د بایومیټریک دستګاوي دغه کمیسون ته ونه رسیږي نو دوی به د دغې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو او نه اخیستو پرېکړه د افغانستان د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د استازو سره د سلا او مشورو وروسته اعلان کړي.
ما وویل چې دې کې به کمیسون کینی او بیا به دا څېړي دا موضوع چې ټاکنې په کوم حالت ته یوسي. هغه شته ورته وایي ولې اتوشم د میزان باید متاثر نشي، چې د میزان تر انتخابات حداقل شروع شي. دا چې په کوم رقم شروع کوو، په کوم فکر باندې زو، په کوم آپشن نه کار اخلو، دا به کمیسون په پریکړه کوي. مسائل شته بس په شوې ده ولی اوس مدواد سره نه شریکو په امیدوارم چې دا مواد ورسیږي.
خو د ټاکنو د خپلواک کمیسون وایي ویل چې ټاکنې خامخا د تل پاتې شتمه تر سره کیږي. د سر ملي ائتلاف په نوم د افغان حکومت یو مخالف ائتلاف سربیره شاوخوا 15 د سیاسي ګوندونو هم د ټاکنو په بهیر کې د شفافیت او د یو رای ورکوونکو لخوا سوزله د رای د کارونی د مخنیوي او د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره د تل پاتې شتمه د ولسی جرګې د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستو غوښتنه کوي. افغان حکومت د سیاسي ګوندونو د پرله پسې غوښتنو وروسته پر روان ټاکنو کې د بایومیټریک څخه د کار اخیستلو پریکړه وکړه. د افغانستان د ټاکنو سار یو شمېر ادارې دا ګڼي چې د ټاکنو خپلواکه کمیسون د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه د رای ورکوونکو د پیژندګلۍ لپاره ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاه د لیږد او بیرته کابل ته دغو دستګاو د ستنېدلو په برخه کې کوم پلان نه لري. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې را روان ټاکنو ته په پاتې موده کې ټول افغانستان ته دغو دستګاو لیک د ټاکنو کمیسون په وړاندې یو سر ګواښت
وخت کم ده او دغه تجهیزاتو او دغه وسایلو اول لیک دغه خوندي انتقال ولایتونو ته هلته ویشي په مرکزونو باندې او بیا هم په مرکزونو کې دغوی خوندیتوب په ټولو معنا باندې او بیرته را انتقال دا یو اساسي پلان وزارت لري چې له بعده مغه تر اوسه پورې موږ داسې ګورو چې په ټولو معنا د لپاره اساسي خوندي پلان نشته.
د افغانستان یو شمېر لوی سیاسي ګوندونو ویلي چې که د ټاکنو خپلواکه کمیسون د بایومیټریک سیستم څخه د تل پاتې شتمه کار وانخلي نو دوی به په ټاکنو کې برخه وانخلي. د پیپا اجرایي رئیس وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون باید دا اعلان وکړي چې د ټاکنو په ورځ د بایومیټریک ټکنالوژۍ څخه ټول افغانستان کې کار اخیستل کېدی شي او کنه. د ټاکنو سال د ادارې دغه چارواکي وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته پکار دي چې د غور وروسته له دغو دوه لارو یوه لاره غوره او د افغانستان خلکو ته هم خپله پریکړه اعلان کړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره حساس او غیر حساس مواد کابل ته را رسیدلی دي. د انتخاباتي موادو د څرنګوالي او روان کمپاین په هکله د امریکا ژغ آشنا رادیو د ټاکنو د خپلواک کمیسون د منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی سره مرکه کړې.
هاشمی صاحب، نن شپږمه ورځ ده چې انتخاباتي مبارزې پیل شوې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون په نظر دغه لړۍ څنګه روانه ده تر اوسه پورې؟
دقیقا په کل کې موږ ډېر زیات خوشحاله یو، او دا د افغانستان خلکو لپاره یو لوی زیری، او د افغانستان خلک د ډېرې مودې راهیسې دغه ورځ ته منتظر وو چې د 8 کال وروسته چې دوی بیا راځي او خپل وکیلان انتخابوي د ولسي جرګې لپاره، او د هغوی په کمپاینی مبارزاتو کې سهم اخلي. یو ډېر ښه رونق پیدا کړی دی. هر ځای کې چې ګورې عکسونه دي، هر ځای کې چې ګورې شعارونه دي، کمپاینونه دي، په کتلویزیونونه ګورې، په کابل کې هم همدارنګه د کاندیدانو برنامې خپروي، عکسونه خپروي او مرکې ورسره کوي. همدارنګه په غونډ کابل او په غونډ افغانستان کې په غونډ ولایتو کې ښه یو جوش یې رامنځته کړی دی چې دا د خلکو او زموږ دپاره د قناعت وړ دی او خوښ یو، یعنې د توقعونه هم پورته دغه مبارزات په ښه شکل روان دي. ولې وړې غټې ستونزې هم په بعض ځایو کې متاسفانه شوي دي چې د کاندیدانو مراد کړي نه دي، او یو اندازه تخلفات هم پکې شته چې طبعا موږ عبد کمیسون د شکایاتو کمیسون هم زموږ د رسنیو کمیټه په دې باندې لګیا ده مستند سازي کوي چې مطابق قانون به هغوی سره به هغه کوي. ولې په کل کې ویلی شم چې دا یو ښه پروسه ده، موافق پروسه ده. تر اوسه پورې الله دې وکړي چې امنیتي ستونزې هم مختره نه شي او دغه شلو د کمپاین چې دی په خیر سره خلاص شي.
د رپورټونو له قراره حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلی دي کابل ته، چې ولایاتو تم د انتقال په حال کې دي. په دې اړه کله یو لاند معلومات اوریدونکو سره شریک
اساس مواد او غیر اساس مواد د بهر څخه مکمل کابل ته رسیدلی او د مرکز نو ولایاتو ته مکمل تور رسیدلی دي. فقط د مرکز زونن حالت د انتقال کې دي چې مرکز یادون کابل، کاپیسا، پروان د نږدې ولایتونو دي چې دا نن تر مازګره پورې دا هم رسیدي. متبقي ولایت ته رسیدلي دوه مرحله کې به د ولایتونو بیا به ولسوالۍ ته، همدارنګه بیا به د ولسوالۍ نه د مرکزو ته دا انتقالي. موږ به ملي ټول روان دي چې هغه بهر موږ ته فرمایش ورکړي په اساس د موږ فرمایش د کمیسیون د تقاضا په اساس باندې، او هغه نیازمندي چې ورته موږ لرو موږ هغوی سره قبلا مشارکه کړې وه، هغوی بهر چاپ کړي دي مواد رسیدلي. موږ دا اوس کوم ستونزه نه لرو، نو زه هیله من یم چې آینده ورځو کې هم کوم ستونزه پیدا نه شي.
هاشمي صاحب، یوه موضوع چې ولس مورته اندېښمن دی، همدارنګه څارونکي، هغه څوک چې نوماندان دي او کمپاینران دي، دوی ټولو ته یوه اندېښنه د دې پیدا ده چې دغه را رسیدلي حساس او غیر حساس مواد به څنګه ساتل کیږي چې هم تخریب نشي او هم د درغلوی لپاره ورنه کار وانه خستل شي. د خوندي ساتلو پوره ډاټ لري؟
خو اول خو دغه مواد هغه کوم سیستمونه چې موږ دا په نظر کې نیولې، هغه سیستمو ته هغه میکانیزمونه چې کمیسون ترا کړی دي او تصویب کړی دي، دا هغه ته په کتو سره دغه نه سوء استفاده کېدای نشي دغه مواد نه. ولی په هر حال دا شونه اساس مواد دي. موږ هم تاکید داو د تیرو نام چې کوم درسونه اخیستي دغه ته په کتو سره دغه مواد په قسم باندې به انتقالي چې د امنیتي ارګانونو تر نظارت لاندې دا دقیقه دي مغه مرکزو ته او د دې پیرا او امنیت مسولیت غونډې امنیتي ارګانونو په غاړه وسیږي. موږ ته دا ډاکل شوی دی تر هغه وخت پورې چې انتخابات ورس راځي چې دا مواد به مرکزو ته مرکزو کې وسیږي، نو دا به مکمل ډول دی به امنیت ساتي. نو د خوندیتوب لپاره هغه پوره اقدامات شوي دي چې په ډاډه ویلی شم ان شاء الله کوم ستونزه به نه کیږي. خو بیا هم افغانستان د نازک حالت دي، امنیتي ستونزې دي، ولې په کل کې موږ ته دغه ډاډ راکړل شوی دی چې کوم ستونزه به نه جوړیږي.
ډیره مننه هاشمي صاحب، کورم ودان.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د بامیان په ولایت کې یو شمیر مالداران وایي چې د لبنیاتو تولید د پخوا په نسبت ښه شوی، مګر د دوی عمده ستونزه د لبنیاتو د مارکیټ نشټوالی دی. د مالداری د چارو متخصصین وایي د دولت توجه د لبنیاتو د پروسس په برخه کې ډیره مهمه ده. نورحال پر پورت کې واوري. د بامیان ولایت د لبنیاتو تولیدونکو وایي چې په دې وروستیو وختونو کې د دوی د لبنیاتو محصولات نسبتا عصري سوي، مګر د دوی عمده ستونزه د لبنیاتو د مارکیټ نشټوالی دی. مستې، کورت، پنیر او کوچ د دوی د مشهورو محصولاتو له جملې څخه دي. اوس ښځې د مشکې غړه کې د استعمال په ځای فلزي غړکه استعمالوي او په برقي دی کې مختلف ډول لبنیات جوړوي. زینب د بامیانو ولایت د لبنیاتو تولیدونکې ده. وایي هر ورځ د بوزو، غواوو، د شیدو څخه مستې، کورت، پنیر، نور لبنیات جوړوي.
ونو کې سه ملاق جوش خورد را پایین میکنیم، بازور میمانیم تا او سرد میشه. اونو
لومړی شیدې شوو تر څو میکروبونه یې مړه سي. وروسته ګورو چې لږ څه یخ سوي بیا مستې ځنې جوړوو. په دې ولایت کې زیاتره ښځې په کرنه او مالداري مصروفه دي. ځینې وایي چې تولیدات یې د پخوا په نسبت معیاري سوي دي، بیا هم مناسب فروش نه لري، خو په پسرلي او دوبي کې ډېر داخلي سیلانیان دا محصولات رانیسي.
ما خود بر فعلان نومال یک دنه گوسانو کوشتیم، شیش و جگر قابل استفاده نیه. خلاص بگم خواست از ما دولت همی که باید همکاری کنه دیگه، واکسین بره، دوا بده مرا.
کچیری دولت مشت د لبنیاتو پروسس د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، دا به د افغانستان د تولیداتو بازار د بامیان د ولایت په لبنیاتو پورې رافسه. محمد نبی د بامیان ولایت مالدار دی.
85-90% اراضی زیر کوه پوشونی ده و دارای علاقه
د کرهن اداره د لبنی تولیدات په برخه کې مشتر همکاری کړي، خو د چارویو د ناروغیو د مخنیوي په اړه څه نه دي سوي. زه مالدار یم خو موږ ته کنجاړه نه درک رسوي. عریضه دوی ته وړاندې کوم خو دوا او درمل نه راکوي. واسطه بازی ده. د کرهنې او مالداری متخصصین وایي د بامیان د ولایت آب و هوا د مختلفو لبنیاتو په تولید کې ډېره مرسته کولی سي. په دې برخه کې د دولت پاملرنه او د کورنیو په خاص ډول د ښځو په اقتصادي ژوند ښه اثر اچولی سي. ډاکټر حیدر سروري د کرهنې متخصص دی.
58 په کلینیکي سطح حیواني لرم د سطح ولایت بامیان. این البته ما جواز شنه میتونیم نظارت میکنیم.
بامیان د افغانستان یو له هغو غرنی ولایتونو څخه دی چې د 50% څخه تر 90% پورې غرونه لري. د دې ولایت اکثره اوسیدونکي په کرنه او مالداری بوخت دي. د بامیان ولایت د کرهنې او مالداری ریاست وایي چې هر کال د 50 څخه زیاتو ښځو ته د کرهنې او لبنیاتو د تولید زده کړې ورکول کیږي. د بامیان ولایت د کرهنې ریاست رئیس عبدالوهاب محمدی وایي د بامیان په ولایت کې 50 حیواني کلینیکونه لرو او سش کال د کانګو تبه یو لوی چلنج و. او سش کال مو 300,000 حیوانات د کانګو د تبه د ناروغۍ څخه ژغورلي او د تاون د ناروغۍ په مقابل کې واکسین سوي دي. د بامیان ولایت د کرهنې ریاست وایي چې د دې ولایت اکثر اوسیدونکي په کرنه او مالداری اخته دي، چې د مشهورو محصولاتو له جملې څخه یې شیدې، مستې، پنیر او کورت شامل دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو، د افریقا وچې ته د متحده ایالاتو د لومړۍ میرمنې مانیلا ټرمپ د شپږ ورځني سفر دوهم ورځ ده. خو د مانیلا ټرمپ پر دې سفر د روان کال په پیل کې د افریقایي مشرانو په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د انتقادي څرګندونو او د افریقا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي په اړه د اندیښنو له امله دا سفر یو څه اغیز ښکاري.
میرمن ټرمپ د سه شنبه په ورځ د غانا مرکز ته په رسیدو سمدستي یو سمیز روغتون ته ولاړه او له میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو سره د کمپلو او نانځکو مرسته وکړه. سپینه مانی وای لومړی میرمن به په دې سفر کې پر روغتونونو کې مند او ماشومانو ته په پاملرنې او ماشومانو ته پر زده کړو تمرکز وکړي، کوم چې د ماشومانو د هوساینې لپاره د دې کمپاین مهمه برخه جوړوي. افریقا ته د میرمن ټرمپ سفر څو میاشتې وروسته لغې کیږي چې د افریقا وچې په اړه د جمهور رئیس ټرمپ یوې ناسمې استعلام د دې وچې د اوسیدونکو غبرګون راوپاروه. خو د نظر یو شمیر خاوندان وایي د لومړۍ میرمنې دا سفر ممکن افریقایان قانع کړي چې ټول امریکایان داسې نظر نه لري.
د افریقا په اړه د جمهور رئیس تیر څو بیانونه واقعا د خواشینۍ وړ دي. خو فکر کوم د لومړی میرمنې سفر به دا روښانه کړي چې یوازې دوه درې ټویټونه د امریکایانو د امریکا سیاستونه او د حکومت نمایندګي نشي کولی.
د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د افریقا د پروګرام مشر د هغه څه په اړه چې ممکن د میلانیا ترامپ پر سفر اغیز وکړي وایي
given that this is an extraordinary
دا سفر په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې جمهور رئیس ترامپ افریقا سره روابط نه لري او په اړه یې ناسم نظریات لري. فکر کوم دا یو فرصت دی چې کولای شي پر حالاتو مثبت تاثیر وکړي. که څه هم لوی پوښتنه ده چې لوی ستراتیژي څه ده، او زه فکر کوم چې د دې ځواب به لومړی میرمنې ته ستونزمن وي.
د متحده ایالاتونو حکومت د خپل بودیجې په طرح کې د افریقا لپاره په بشري مرستو کې د پام وړ کمال غوښتنه وکړه، خو کانګرس د دې کموالي مخه ډپ کړې ده. میلانیا ترامپ به له غانا وروسته مالاوی، کینیا او مصر ته هم سفر وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل یو شمیر داسې محصلین چې په سترګو نه ویني له نورو سره یو ځای زده کړې کوي. دغه محصلین چې د نابینایانو ځانګړي ښوونځي لوستې د کانکور له لارې بېلابېلو پوهنځیو ته بریالي سوي. دغه محصلین د استادانو لکچرونه ثبتوي او تقریري ازموینې ورکوي. د کابل پوهنتون نابینا محصلین وایي چې په زده کړو کې هڅه کوي چې د نورو د اوږو بار نه سي. په دې باره کې زموږ خبریال حکمت سروش رپورت لري.
دا کابل پوهنتون دی، خو دا محصلین له نورو بیل دي. دا محصلین په سترګو نه ویني خو د نورو غونډې ټولګیو ته راځي او زده کړې کوي. سکینه سادات د پښتو ادبیاتو پوهنځي د لومړي کال محصله ده. هغې د نابینایانو ځانګړي ښوونځی ویلی.
اوس پوهنتون ته راغلی یم، په ډېر ستونزو سره مخ یم، خو بیا هم زه هغه هیڅ ستونزه نه ګڼم، او په ستونزه کې وایم چې زه لوی خدای لرم. زه همدغه ستونزه کې مبارزه کوم او راځم خپل تحصیلات انشاءالله تعالی سرته رسوم.
د کابل پوهنتون مسؤلین وایي چې دا کال د لومړي ځل لپاره دولس نابینا محصلین د کانکور له لارې پوهنتون ته بریالي سوي چې د ادبیاتو، شریعتو او ژورنالیزم په پوهنځیو کې زده کړې کوي. دا محصلین وایي که څه هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي، خو نابینایي د زده کړو مخه نسي نیولی.
که یو څوک پیدا شو پر لاره کې موږ سره مرسته کوي، که نسو دغه د یو لکۍ لړم چې په لاره کې لاسي چوب موږ ورته وایو، دغه سره کار اخلم، دغه څخه کار اخلم.
دغه محصلین وایي چې دوی د ازموینو پر مهال تقریري ازموینې ورکوي او د استاد لکچرونه په خپلو ریکارډرونو کې ثبتوي.
او بیا اوسه چې درس تشریح کوي هغه سفته یې، او بیا مونږ کور چې ورشو هغه نه بیا بیرته اوره او زده کوو. بیا استاد چې کارخانګي یا کورنۍ دنده ورکي یا نور درسونه چې مونږ غواړ چې استاد ته تشریح کوي هغه اورو، بیا بیرته استاد ته تشریح کوو.
د دغو محصلینو په خبره چې تر فراغت وروسته به له نابینایانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي.
انسان باید کوښښ وکړي چې زده کړي، درس وایي، ځکه چې درس یو مهم عنصر په زندگی کې ده.
که څه هم په کابل پوهنتون کې د نابینایانو لپاره د زده کړو ځانګړي ټولګي او استادان نسته، خو دغه پوهنتون مسؤلین وایي چې خپل نابینا محصلینو ته د لیلی اسانتیا برابره کړي چې د تګ راتګ پر وخت له ستونزو سره مخ نه سي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق خبرداري ورکړي چې په لاسو زرو هغه ماشومانو کې چې په اندونزیا کې د تباه کوونکي زلزلې د سونامي څخه د جمعې په ورځ ژوندې پاتې سوي د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالېږلی.
د ملګرو ملتونو وجه صندوق وایي په ماشومانو باندې د دغې سختې زلزلې د اثراتو او هم د دغو ماشومانو د حفاظت په باب زیاته اندېښنه لري. د انډونیزیا د لمبوک په ټاپو کې په دغه سخت زلزلې کې 550 تنه مړه او 340 زره نور د خپل کورونه بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجه صندوق وایي د سلاديسي د ټاپو د نفوس دریم برخه ماشومان دي. دغه دفتر وایي چې هلته 340% ماشومان په فقر کې ژوند کوي، او هم دا وجه ده چې د غربت له کبله ډېر ماشومان د عدم تغذی په مرز اخته شوی. د ملګرو ملتونو د وجی صندوق نتا کریستوفی بولی راک وایي چې د دهغو ماشومانو د حفاظت په باب زیات اندېښنه لري چې په دغې تباهۍ کې د مور او پلار نه جدا شوي او یا هم یتیمان شوي دي.
This is also a region with a low birth registration. Only 33% of children are registered, and birth registration is of
course. وسیم اشتره چی هل تماشومان د تولد په وخت ډیر کم ثبتیږي. هل تا یوازی 33% ماشومان نومونه ثبتیږي. د ماشومان ثبتول د هوی د حفاظت سره مرسته کوي. په دې برسیره دغه ماشومان د قاچاقبرانو د خطر سره هم مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي هغه ماشومان چې د تولدي اسناد نه لري په اصل کې رسمان موجودیت نه لري او هم هغوی د اساسي خدماتونه لکه صحي، اجتماعي او تعلیمي محروم دي. د ملګرو ملتونو وجی صندوق د دغو ماشومانو سره د عاجلو مرستو دپاره د 5 میلیونو ډالر خواست کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. په افریقا کې د میلیونونو بیوازلو کسانو لپاره د ککړو اوبو، د پاکوالي او د پاک چاپیریال د رامنځته کېدو په برخه کې هڅې کافي نه دي، خو د کینیا د مرکز نایروبي په یوه غریبه سیمه کې د یوې پروژې په مرسته هڅه کیږي چې دا واقعیت بدل سي. د انساني غوښتنو په نامه د پروژې داسې یو سیستم جوړ کړی چې ککړې اوبه پاکوي او دا ممکن د نورو بیوازلو سیمو لپاره د یوه ماډل په توګه وکارول سي. په دې باره کې سمیع الله جلالزی رپورټ لري.
له هغه وخته چې نیلی میسانګو په 2014 کال کې د نایروبي بیوزلې سیمې کبیرې تتللې اولادونه یې څو ځله د ککړو اوبو له امله ناروغان شوي دي.
د اوبو پر موږ ډېر تاثیر کړی و. دوی د نسل خوږه شکایت کاوه، خو کله چې ما ناولې اوبه په پاکو بدلې کړې ډېر توپیر مو ولید.
دغه پاکې اوبه د بشري اړتیاو موسسې لخوا د یوې پروژې له لارې برابرې شوې چې په مختلفو برخو کې بېوزلو ته پاکې اوبه برابروي. په دې پروژه کې د ککړو اوبو په پاکولو سره 2000 وګړو ته د څښاک اوبه او د تشنابونو اوبه برابرې شوې دي.
ومې غوښتل دلته په ازمایښتي ډول د اوبو د پاکولو یو سیستم جوړ کړو، او که دا هڅه دلته بریالۍ شي نو کیدای شي د نړۍ په هره برخه کې تطبیق شي. زموږ د سیستم اساسي هدف د ټکنالوژۍ په مرسته په نلونو کې د ککړو اوبو پاکول دي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي د افریقا زیاتېدونکی نفوس او ښارونو ته د وګړو راتګ د دې لامل شوی چې په ګڼ شمېر سیمو کې ککړې اوبه یوه لویه ستونزه شي.
ککړې اوبه زموږ روغتیا او چاپیریال ته زیان رسوي. تاسې په ناولو اوبو کې مختلف میکروبونه، فلزات او خراب کیمیاوي مواد وینئ. که د دغو ناوړه شیانو مخه ونیول شي او په خوړو او تشنابونو کې وکارول شي او یا هم وڅښل شي نو موږ به ناروغه کړي.
خو نورو بېوزلو سیمو ته د کبیر ښارګوټي د پاکو اوبو د پروژې په شان اسانتیاو رامنځته کول څه باندې 500,000 ډالرو ته اړتیا لري. د افریقا په ښاري سیمو کې د وګړو شمیر مخ په زیاتېدو دی، خو د دې ډول پروژو د تطبیق لپاره پیسې نشته.
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دغه خپرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.